په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې تر ورو خبرونه له بوریوال کاکړ څخه.
نمړې دا مهم خبر سر ټکی په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لږ تر لږه اتو پلمنی غړو استعفا کړې ده. د افغانستان په هرات ولایت کې یوې بمې چاودنې شپږ عام وګړي وژل دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوک برید له امله د شام پر ضد د پوځي کاروای ګواښ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږ غړو له قومي اسمبلی او دوو د پنجاب له اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر 9 نیټه په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د استعفا ورکولو وجه یې دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. په دې کسانو کې خسرو بختیار خبریالانو ته وویل چې دوی به له پنجابه د جنوبي ضلعو بېلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک ته دوام ورکوي.
منصفانه تقسیم فنډز د ترقیاتی کار لپاره ورکول کیدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کیږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو، ورانو سړکونو، د بجلی نشتوالی او غربت مسلې شته دي. خو ان شاء الله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبې شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه.
خو د مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ آصف کرمانی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد خبري اعلان ته وویل هغه کسان له ګوند څخه وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن بایا په راتلونکو ټاکنو کې اسمبلی ته ونه دروي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. نوموړي د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وویل د تنه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي.
دوی موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیڅ چاته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي. د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي.
نواز شریف په پرله پسې توګه په خپلو ویناګانو کې داسې اشارې کوي چې ګواکې پوځ او عدلیه پر ضد لګیا دي خو هغوی دا تور ردوي. د پاکستان خبریالانو په اسلام آباد کې د احتجاج نه کولو اعلان کړی دی. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنالسټ مشر افضل بټ د دوشنبه په ورځ ناوخته مشال رادیو ته وویل چې د رابللي احتجاج ختمول اعلان یې ځکه کړی چې حکومت یې ږغ اورېدلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یادې اتحادیې له مشرتابه سره ولیدل او د هغوی د ستونزو د هوارې اعلان یې وکړ.
نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوارې شي.
د پاکستان د مطبوعاتو ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د راډیو او ټي وي چینلو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټرو ختمول شامل وو. پاکستانی چارواکي وایي چې په ملک کې د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو لپاره یې داسې کمپاین پیل کړی چې یو اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوی ده چې په دې یوه اونۍ کې به په ټول ملک کې 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ ضد ساکي ورکړل سي. د پولیو ضد چارو ملکی سلاکار رانا محمد صفدر د دوشنبه په ورځ ویلي چې د 2,60,000 رضاکار او کارکوونکو ډلې جوړې سوې دي چې ماشومانو ته دغه څاڅکي ورکړي. نوموړي هیله ښودلې چې ډېر زر به په قبایلي سیمو کې هم ورته کمپاین ترسره سي. د افغانستان د هرات د شندن ولسوالۍ کې یوې بمې چاودنې شپږ عام وګړي وژلي او 9 تنه یې نور ټپي کړي دي. د هرات د والي ویاند اجلانی فرهاد بیګا مشال رډي ته وویل چې دا پیښه د ګڼې ګوڼې په ځای کې رامنځته سوې ده چې ځمواري نه ده منلې. امریکایي او افغان چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ دوی پخلای کړی چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو لوړپوړی مشر وژلی دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه په ورځ ویل کاري حکمت الله چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په یو هوایي برید کې وژل شوی د افغانستان شمال کې د داعش د بهرنیو وسلوالو یو مهم مشر و. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد ردمنش مشال رډیو ته وویل حکمت الله په مشترکو هوایي عملیاتو کې وژل شوی او اوس د داعش وسلوالې ډلې د کاري حبیب الرحمن په نوم یو تن خپل مشر ټاکلی. بلخوا فرانس پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن له خولې ویلي چې د داعش ډله به په افغانستان کې له منځه یوسي. د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې د سکول یو بس له یوې لوړې غورځېدلې چې پکې د 28 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي چې په دې بس کې د یو ښوونځي زده کوونکي کور ته روان وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر اونۍ په پای کې پر دمشق د کیمیاوي وسلو د مشکوکو برید له امله د شام پر ضد د پوځي کاروایي ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د دوشنبې په ورځ ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده. بل پلوه روس ویلي چې د امریکا داسې کړنه به سختې پایلې ولري. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویسلی نیبینزیا د دوشنبې په ورځ ویلي چې دوی به په شام کې د دې اجازه ورنه کړي چې ځواکونه یې له خطر سره مخ مخسی. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان په قومي اسمبلی او همدارنګه د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې له جنوبي پنجاب څخه د پاکستان مسلم لیگ نون یو شمېر غړو له خپلو چوکیو استعفاګانې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې حکمران مسلم لیگ نون ګوند او پیپلز پارټي د راتلونکو عام انتخاباتو په اړه اندېښنې لري. حکومتي داو سره سره چې وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مهمې غوښتنې منل شوي. د غورځنګ غړي وایي لا هم ډېرې مسلې دي چې باید حل ورته ومندل شي.
جبری ورک کیدا پدین کی کی کیتا یو شور اخلاص کړل او خبره ختم شوه. د قبایلی سیمه کې چې کوم لاین ماین خور کړی شوی دی هغه راغونډولم دي.
افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون خوست د خپل سفر پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې یو عربیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې له پروسې سره ملګری شي.
طالبان په دې نه راکو راسي انتخاباتو کې ودرېږي کله افغانستان ولسمشر یو کټل نو شجاعت.
او له خیبر جنسای څخه د کرکټ یو لوبغاړی خوښ دی چې په یو مسابقه کې د کرکټ یو نومیالی لوبغاړی آوټ کړي.
شاید به یو غټ کرکټر دی او ویکټ حاصل کړل. ما زه خپل خو ډیر خوشاله شوم شاید به ما آوټ کړو.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع په پاکستان کې دونیمه میاشتې وروسته پارلماني انتخابات کیږي. کله وی خو واکمن ګوند مسلم لیگ نون د درغلیو له مقدمې سره مخ دی نو بلې خوا ته ځینو سیاستوالو له دوی له دغه ګوند څخه لار جلا کړي. حکومتي چارواکي دا کار د دوی خلاف سازش بولي او مستفی سیاستوال په بی وفای تورنوي. له مسلم لیگ نون ګوند څخه د مهم غړو وتل څه معنی لري او دغه کار به په راتلونکو عام انتخابات په څه ډول اغیزمن کی؟ د دې پوښتنو ځوابونه د ملاله بشیر په دې راپور کې.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون شپږو غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړې ده. د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته دوی وویل چې د استعفا وجه د حکمران ګوند لخوا د جنوبي پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنې نه پوره کول دي. په دې کسانو کې د قومي اسمبلی غړي خسرو بختیار خبریالانو ته وویل چې دوی به له پنجاب د جنوبي ضلع بیلولو او جدا صوبې جوړولو تحریک روان ساتي.
منصفانه تقسیم فنډز کی
د ترقیاتی کار لپاره ورکول کیدونکو پیسو ویش منصفانه نه دی. د بیلابیلو ضلعو لپاره پیسې جلا کړل شي خو ورکول کیږي نه. په جنوبی پنجاب کې د پاکو اوبو ورانو سړکونو د بجلی نشټوالي او غربت مسلې شته دي. خو ان شاء الله چې کله جنوبی پنجاب ځان له صوبې شي نو تاسو به وګورئ چې د لاهور او فیصل آباد په شان یې جوړو کنه. تاسو به ووینئ چې هلته به سړی سر آمدن زیات شي. کله چې راتلونکي اسمبلیانې سوګند پورته کړي نو لومړی باید د جنوبی پنجاب صوبې جوړولو د قرارداد منظوري ورکړي.
د حکمران مسلم لیگ نون څخه دغه اته غړي په داسې حال کې استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي. دې سره د دې ګوند د ماتې دو اندېښنې پیدا شوې دي.
خو د اطلاعاتو وزیر او حکومت ویان دی مریم اورنګزیب پرون اسلام آباد کې خبریالانو سره خبرو کې دا تشویش بې ځایه وپاله او ویل
دی دومره کسانو چې دا مهم اعلان کول دی ز پښتنه کوم چې دوی په تیرو سلور نیمو کلونو کې په قومي اسمبلی کې سو ځله د جنوبی پنجاب خبره راپورته کړې وه. دا یو سو کسان د امپایر په اشارو او هر خوا ته چې هواسي دوی ورسره وفاداری بدلوي. دوه میاشتې د قومي اسمبلی مودې ختمېدو ته پاتې دي، اوس دوی استعفا ورکوي. دا څه ټوکی دی؟
تر دې مخکې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو بل غړی ډاکټر رمیش کومار هم له ګوند بیل او تحریک انصاف ګوند سره یو ځای سوی و. د سیاسي چارو څېړونکی اویس توحید وایي که د درغلیو په مقدمو کې نواز شریف ته د قید سزا وسي کیدای سي ګوند یې مات سي، خو د سیاستوالو وتل دومره اثر نه لري.
ما ته داسې ښکاري چې د اسټبلیشمنټ خلاف چې نواز شریف کومې خبرې کوي هغو خبرو په پنجاب کې پر رایه ورکوونکو مثبت اغیز کړی دی. د مسلم لیگ نون شهرت یې نور هم زیات کړی، نو دا یوه مرغۍ له یوې پنجرې بلې ته تلل به د دې ګوند د خرابېدو سبب نه شي.
په تېرې مارچ میاشت کې مسلم لیگ نون د سینټ په ټاکنو کې هم د چیلنجونو سره مخ سو. دې ګوند پر دې سربیره چې په قومي اسمبلی کې تر بل هر چا زیات غړي لرل، د سینټ چیرمن او مرستیال چیرمن سیټونه وبایلل. پیپلز پارټي او تحریک انصاف ګوندونو د ځینو آزادو غړیو سره لاس یو کړ او د یادو څوکیو لپاره خپل کاندیدان کامیاب کړل.
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
په پاکستان کې دوه لوی غوندونو درتونکو عمومي ټاکنو په اړه خپل تشویش پړه کړی دی. دا اندېښنې د مختلفو دلایلو لمخې ښودل شوې دي. حکمران مسلم لیگ نون ګوند سرلوسه د عدلي کردار ته شک په سترګه ګوري او اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي تخنیکی اړخونو ته اشاره کوي. دوی دواړه د بدلون او شفافو ټاکنو لپاره عدلي او د ټاکنو کمیشن ته بیلابیل وړاندیزونه لري. پر دې موضوع د بشیر ګواخ رپورټ.
د پاکستان لری شوی وزیر اعظم او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د جولای په میاشت کې کیدونکو عمومي ټاکنو په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړی پرون اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل چې د تا نه ښکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. هغه د دې ادعا لپاره د دلیل په توګه د عدلي پر کردار نیوکې وکړې او ویل چې چیف جسټس د دوی خلاف اړخ نیولې ده.
دی
وایي موږ د غیر شفافو ټاکنو خواته روان یو. د داسې انتخاباتو پایلې به هیچا ته د منلو وړ نه وي. ټاکنې نږدې دي، د پنجاب په حکومت تنقید کیږي. په دې منطق خو زه نه پوهیږم. دوه ورځې مخکې هم ما ویلي وو چې باید د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره په انتخاباتو کې د سیالۍ کولو موقع یو شان وي. نواز شریف دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان چیف جسټس تیره میاشت په پنجاب کې د مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې وکړې او ویل چې په تیرو لسو کلونو کې سم کار نه دی کړی. خو چیف جسټس ثاقب نثار تیره اونۍ وویل چې دی د جمهوریت ملاتړی، د کودتاو خلاف او د هیڅ خاص ګوند پر ضد نه دی. په همدې حال کې پرون د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو هم په لاهور کې خبرلانو ته وویل چې دوی د راتلونکو ټاکنو د کېدو په طریقې کار نیوکې لري او د اصلاحاتو غوښتونکي دي. دی وایي د انتخاباتو کمیشن واک لري چې څارونکي افسران له عدلي او استادانو واخلي، خو موږ غواړو د ټاکنو کمیشن دومره سرچینې ولري چې خپل مستقل کسانو ګماري. که داسې وشي نو موږ یې ملاتړ کوو. غواړو دا بدلونونه وشي تر څو زموږ د ټاکنو کمیشن یو آزاد او خپلواک وي. څو ورځې مخکې د پاکستان ټاکنو کمیشن وویل چې کېدای شي د جولای په 15مه کېدونکو ټاکنو لپاره ریټرنینګ افسران یا هغه کسان چې په انتخاباتي حلقو کې رای اچونه تر واک او څار لاندې کیږي له عدلي څخه واخلي. کمیشن زیاته کړې وه چې دې سره به د شفافیت په لور یو بل ګام واخیستل شي. نږدې ټولو ګوندونو دا پریکړه ستایلې وه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې پښتون ژغورنې غورځنګ په سوات کې د یوې بلې جلسې اعلان کړی دی. حکومت وایي دوی له دې غورځنګ سره کړې ډېرې وعدې پوره کړې دي، خو د یاد غورځنګ غړي وایي داسې نه ده او دوی به تر هغې په آرام نه کینی چې د ورکړل شو پښتنو درک نه وي لګېدلی او نورې غوښتنې یې منل شوي نه وي. بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
پاکستانی چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنې مطابق په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی نیول شوی او غیب کړل شوی کسان یو یو کورونو ته راستنیږي. د پاکستان سفران یا د سرحدي سیمو د چارو وزیر مملکت غالب خان د اپریل په 9 امریکا غږ ډی وی ریډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ویلې شي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره شوی اکثر ژمنې عملی شوې دي.
یو اغم غاده تنه کوتا نو اغه په دې باندې سمو په شنه ما خسته دي
پښتون ژغورنې غورځنګ په پېښور کې د اپریل پاتمه یو لوی جلسه وکړه. مشرانو یو ویل چې د دوی غوښتنې په بشپړ ډول نه دي منل شوی. راو انوار ته د سزا ورکولو ترڅنګ دوی قبایلي سیمې له ماینونو پاکول او د پوځي چک پوسټونو کمیدل غواړي. په دې اړه د پاکستاني پوځ ویاند آصف غفور څو ورځې مخکې خبرلان ته وویل چې چک پوسټونه د خلکو امنیت لپاره دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې مخکښې سنا اعجاز تېر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت واړه واړه کارونه کړي خو د دوی غوښتنې په پوره توګه نه دي منلي.
چرته چې لاړ شو مونږ سره میندې راملوي زمونږ بچي ورک دي، جبري ورک دي، څوک 2000 لس کې روک دي، څوک 2014 لس کې روک دي، څوک 2015 لس کې ورک دي. یو خدا ریکارډ را جمع کول دي، دا په دې نه کېږي چې تا یو شور اخلاص کړل او خبره ختمه شوه. بله دا ده چې زمونږ صرف دا دغه نه وه چې راونور دې ونیول شي، راونور ته سزا هم ورکول دي. بل دا ده چې په قبایلي سیمه کې چې کوم لاین ماینز خواره کړي شوي دي هغه هم راغونډول هم دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل پرلت د حکومتي وادو وروسته د وی میشته لپاره وزنداو، خو په ویناي چارواکو ژمنې عملی نکړي، نو ځکه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر مظاهرو وروسته په پیښور کې لوی جلسه وکړه. اوس اعلان کړی چې د اپریل په 9 به په سوات کې راټولېږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د هیواد د خبریالانو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کړی دی. نوموړی پرون دوشنبه په اسلام آباد پریس کلب کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له مشرانو سره تر لیدنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل کابینه به ژر د ویج بورډ منظوري ورکړي. د پاکستان خبریالانو له یوې مدیر راهیسې غوښتنه کوله چې د هغوی د نوکریانو لپاره د یو قانوني چوکاټ جوړ او همداراز د حقونو د خوندیتوب لپاره د حکومت اقدامات وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت مریم اورنګزیب د ګل پر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ له غړیو مشرانو سره ولیدل او اعلان یې وکړ چې حکومت به ژر د هغوی د حقونو د خوندیتوب په خاطر اتم ویج بورډ منظور کړي. نوموړی د هیواد د جمهوري نظام د پیاوړتیا او له ترهګرۍ سره د مبارزې په چارو کې د خبریالانو د رول ستاینه وکړه. نن زه ستاسو لپاره د اتم ویج بورډ اعلان کوم. د اطلاعاتو وزارت په دې لړ کې خپل وړاندیزونه وزیر اعظم ته لیږلي. پی ایف یو جی به هم موږ ته خپل سفارشات راولیږي او ورباندې به په پارلمان کې بحث وشي. د ویج بورډ له منظورېدو سره به د خبریالانو د ملازمتي کنټریکټونو اړوند ستونزې هوارې شي. د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بٹ مشال ریډیو ته وویل د اتم ویج بورډ پر حکومتي اعلان دوی خوښتي. نوموړي زیاته کړه دوی د احتجاج لپاره تیاری نیولی وي خو اوس یې ضرورت پاتې نه شو.
آٹھواں ویج بورڈ جو ہے وہ 2001 میں بننا چاہیے تھا.
دا اتم ویج بورڈ منظوری پکار وچ په 2001 کال کې شوی و. لهغه وخت ته سي یوش مر حکومتونه اولاد له راغ دل خو هیڅ یو د خبريارانو د ستونزو حل ته لازم پام نه کاوه. دا چې موجوده حکومت په دغه برخه کې اقدام وکړ نو موږ یې ستاینه کوو او له پاکستاني مطبوعاتي ادارو سره د کارکونکو لپاره یې لویا کامیابی بولو. د پاکستانی مطبوعاتي ادارو کارکونکو حکومت ته درې غوښتنې وړاندې کړې وې چې پکې د اتم ویج بورډ اعلانول، د راډیوګانو او ټي وي چینلونو د کارکونکو ملازمتونو ته قانوني تحفظ ورکول او د ملازمتونو د غیر قانوني کنټریکټونو ختمول شامل وو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دورځنی سفر پرون دوشنبه خوست ته ولاړ. نوموړي په یاد ولایت کې د خبرو پر مهال خوستوال وستایل چې خوست یې په حلالو پیسو آباد کړی او تل یې په ملي برنامو کې پراخه ګډون کړی دی. له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د حکومت یو شمېر وزیران او لوړ پوړي چارواکي او همدارنګه د ملي شورا یو شمېر غړي ملتیا کوي. ټاکل شوی نن د سه شنبې په ورځ به هم افغان ولسمشر د نورو قشرونو تر څنګ د ځوانانو مدني ټولنو له فعالانو سره جلا جلا کتنې ولري. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه ورځ ناوخته ماسپخین په خوست کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو استادو او ځوانانو په یوه لویه غونډه کې راڅرګند شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل په خوست کې چې څومره آبادی او پرمختګ شوی دا په بهر کې د خوستوالو د مزدورۍ حلالې پیسې دي او په دې کې د قاچاقو، نشه یي توکو او غلاو پیسې نشته.
خوستوالو په مشروع په حلال پیسو آباد کړی دلته د رشوتو د فساد پیسې نشته. څه دې وخت کې غواړم چې د ټولو خوستوالو نه چې په اماراتو کې، په قطر کې، په عربستان کې، په نورو ملکو کې دي د زړه له کومې نه منم.
ولسمشر محمد اشرف غنی په یاد غونډه کې وویل چې ډیر ژر به په خوست کې د غلام خان بندر تاسیسات او نور وسایل او تجهیزات د تورغونډۍ، اسلام قلعه، حیرتان، تورخم، سپین بولدک او نورو بندونو په شان چې نسبتا مجهز دي جوړ او ترانزیت شي. د همداشان ویل د خوست او ګردیز لوی لارې د دویم سړک د جوړېدو لپاره بودیجه منظوره شوې ده او ژر به عملي کارونه پیل شي.
د غلام خان تاسیسات بلکې نیمروزی لکه سپین بولدکی، لکه اسلام قلعی، لکه تورا بندی خوندی او لکه عیرتان دی بندی دا کار نواند زوزار مالی تا سریع داد ورکوم چه دا بکیی او یو شای چه بودیجه منظور سوی ده ده خوست گردیز ده متبادل دو میلاره بودیجه منظور سوی مبارکه.
ولسمشر په غونډه کې په ولس غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر په خپل لاس کې واخلي.
نړۍ برابره سوې، منطقه برابره سوې، ملي اجماع شته. اوس طالبانو باندې ناره کوو چې تصمیم ونیسي چې افغان څوک چې افغان مسلمان ده د افغان مسلمان وژنه باید راس سیاسي پروسې کې د ګډون کې راسی انتخابات کی ودریگی که در افغانستان ولسمشری و گتل نوش جانی.
افغان ولسمشر وویل چې پارلمانی او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په اعلان شوې نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. د دې آزادۍ راډیو د کال غوره شخصیت جواز خان د ټاکنو اتلو بلو او غېږه یې پرې رابدله کړه. له دې سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی د څه باندې 2 میلیارد افغانۍ په لګښت هغه پروژې چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې پرانستي او د ځینو یې د بنسټ ډبره کېښوده. د دې ترڅنګ بیا بل خوا د ولسمشر د لیدنو کتنو په مخالفت کې په خوست کې د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په بلنه د لسګونو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو اعتراضیه غونډه رابلل شوې وه. اعتراض کوونکو ویل چې د ولسمشر سره په کتنو کې هغو خلکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د خوست رښتینې ستونزې او د دې ولایت حقیقي انځور ورته وښيي. دوی ویل چې خوست ولسمشر سفر نمایشي او د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین دی. ټاکل شوی د سه شنبې په ورځ به هم د نورو ډلو تر څنګ افغان ولسمشر د مدني ټولنو له استازو او ځوانانو سره ځانته ځانته کتنې ولري.
د سولې پر لور
خپله خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چوجو ولی زیاته چوجو
هر طرح کرے بدرنگ زکلا چی دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو میندې نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د نړیوالو چارو افغان پوهان وایي پاکستانی چارواکي باید د افغانستان په اړه د تشو سرګندونو پر ځای په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي نادر خان کټوازی د دوشنبه پورځ یعنی پرون مشال ریډیو ته وویل پاکستان باید د افغانستان په اړه په خپلې پالیسۍ کې پراخ او ستراتیژیک بدلون راولي دا په داسې حال کې ده چې د کابل تر سفر وروسته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي ډیر ژر به په افغانستان کې امنیت راشي پر دې موضوع جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورت کې
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن غړي نادر خان کټوازی وویل چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور فضا په بشپړ توګه له منځه تللې افغان ولس د پاکستان عمل ته منتظر دي
لوی سوال دغه د اعتماد فضا بالکل له منځه تللې ده هر سفر چې وسی له سفر وروسته دغه ویل کېږي چې له دې وروسته به دغه اړیکې کېږي له دې وروسته به په افغانستان کې سوله راځي له دې وروسته به راځي مګر هغه په وخت تېرېدو سره هغه بېرته هغه خبرې یوازې خبرې پاتې شي افغان ولس تر ډېره د پورې تر څو پورې یو نه ویني د عمل په ډګر کې زه فکر نه کوم چې باور دې ورباندې وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د تېرې جمعې په ورځ د افغان ولس مشر په بلنه کابل ته سفر کړی و عباسی د کابل تر سفر یو ورځ وروسته د پاکستان په بلوچستان ایالت کې بي غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به په افغانستان کې امنیت راسي نوموړي په دغه سفر کې ولسمشر محمد اشرف خانی سربیره له اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ولیدل او پر دوه اړخیزو اړیکو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې او افغان سولې په اړه خبرې وکړې د دغه سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره سوي اعلامیه کې هم راغلی چې دواړو هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې د تاوتریخوالي د راکمولو سولې د کډوالو پستنیدو او د ګډې اقتصادي پراختیا په اړه خبرې کړې د پاکستان صدر اعظم کابل ته د سفر په جریان کې افغان ولسمشر ته پاکستان ته د ورته بلنه هم ورکړې ده د نړیوالو اړیکو افغان پوهانو له دې ډلې انتظار خادم د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ را تګ په نیک فال نیسي او وایي چې کچیر افغان حکومت غواړي پاکستان په خپلو ژمنو عمل وکړي باید د نړیوالې ټولنې له حضور نه په استفادې په نوموړي هیواد فشارونه زیات کړي
افغانستان باید د نړیوالې ټولنې له دریځ او د هغوی له حضور باید په پاکستان باندې فشار راوړي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ته نور د پاکستان سره له مدارا کار اخلي نو امریکا او نړیوال ټولنه ناکامیږي لنډ دا چې تګ را تګ په نیک فال نیسمه سرجو بدلون او تغییر ته به لا وخت وي چې موږ او نړیوال ټولنه باید ګډ زحمت وکړو تر څو هغوی ته توادار وکړو
له دې سره هم حاله د افغان حکومت یې بې سرچینې ویلي دي چې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې په کابل او اسلام آباد کې به په سفارتونو کې استخباراتي استازي ځای پر ځای کوي څو له مخې د تروریزم پر وړاندې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو عملیات وڅارل سي که څه هم افغان حکومت دغه تړون په اړه ښکاره څه نه دی ویلي خو د افغانستان د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې له پاکستان سره د هر ډول تړون جزئیات باید له افغان ولس سره شریک سي
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکاره
موږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه په کار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یوانی مبجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای
د مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له بوریوال کاکړه اورو.
په پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند شپږو غړو له قومي اسمبلی او دوه د پنجاب له اسمبلی استعفا کړې ده. دوی د اپریل پر 9 نیټه په لاهور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د استعفا ورکولو وجه یې دا ده چې مسلم لیگ نواز د جنوبي پنجاب صوبې جوړولو ژمنه نه ده پوره کړې. خو د یاد ګوند یو مخکښ آصف کرمانی وایي دا کسان هغه کسان له ګوند وځي چې پوهیږي مسلم لیگ نن به پر راتلونکو انتخاباتو کې ټکټ ورنکړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ملک کې د راتلونکو عام انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه راپورته کړې ده. نوموړي د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد خبریالانو ته وویل دته نشکاري چې راتلونکي انتخابات به شفاف وي. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو لپاره یې داسې کمپاین پیل کړی دی چې یو اونۍ به دوام ولري. ټاکل شوې ده چې په دې یو اونۍ کې به په ټول ملک کې 8.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ کې بمي چاودنې شپږ عام وګړي وژلي او 9 تنه نور ټپې کړي دي. د هرات د والي ویان جلانی فرهاد بیګم شال راډیو ته وویل دا پیښه د ګڼې ګڼې په یو بازار کې شوې ده چې ځمواري نه ده منلې. د هند په شمال کې د هیمالیا په غرنۍ سیمه کې یو د سکول یو بس له یو لوړې ورزیدلې چې د اوښ ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي دي. پولیس وایي چې په دې بس کې سپاره ماشومان کورونو ته تلل. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر اونۍ په پای کې پر د مشک د کیمیاوي وسلو د مشکوکو برید له امله د شام پر ضد پوځي کاروایی ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د دوشنبې په ورځ ناوخته له پوځي سلاکارانو سره د سلا مشورې پر مهال کړی.
او سردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی دروړو. د پاکستان ډان ورسپانه ولیکنه وایي د اوږدې مودې له ځنډ له ناقصې منصوبه بندۍ او د پیسو له ضایع کولو وروسته داسې بریښي چې حکومت به د اسلام آباد نوې نړیوال هوایي ډګر د روان اپریل میاشتې له 6 نیټې څخه د ملکي او بهر ملکي پروازونو لپاره پرانیزي. د لیکنې تر مخه دا هوایي ډګر به د پاکستان تر ټولو غټ هغوي او په لومړي فرصت کې بعد یو کال په اوږدو کې 45 میلیونه مسافرو ته د خدماتو رسولو ظرفیت ولري. لیکنه کاږي د اسلام آباد په بینظیر بوټو انټرنیشنل ایئرپورټ کې د اسانتیاو د نشتوالي له لاسه خلک د هوایي سفر په کولو کې له سختو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو لیکنه وایي نوې جوړ شوی هوایي ډګر هم چې پرانستې ته له 2 هفتو کم وخت پاتې دی له نیمګړتیاو خالي نه دی. تر اوسه پورې نوي ایئرپورټ ته د خلکو د وړلو لپاره یو مناسب ولسی ترانسپورټي نظام نه دی وضع کړل شوی. د ایئرپورټ دننه د څخلو د صفا اوبو لپاره هم څه بندوبست نشته. د دې ترڅنګ د هوایي ډګر یو شمېر امنیتي برجونه تشنابونه او تیز څراغونه نه لري. په لیکنه کې پوښتنه شوې په داسې حال کې چې له بهرنیو هیوادونو په تیره له خلیجي هغو څخه پاکستان ته د پروازونو شمیر کم شوی، په اسلام آباد کې د یو لوی هوایي ډګر پر جوړولو د ډیرو پیسو مصرفولو ضرورت اخر څو. لیکنه زیاتوي پاکستان حتما غواړي د نړۍ په کامونو کې د عزت ځای ولري، خو دغه کار یوازې د لویو او زیات مصرفه ودانیو په جوړولو نه کیږي. بلخوا د ایکسپریس ټریبیون اسپانیا ولي کنوای د سخکاری چې د پاکستان وزیر اعظم او د کابینه د رادیکل اصلاحاتو پیکج منزورولو پر وخت د خبرې ته پام نو کړي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوال سازمان یې پر سر ولاړ دی. د ادارې پاکستان لدی عمله په خپل خړ لیست کې اچولې چې په هیواد کې فعال سخدریزه ډلو ته د مالی مرستو رسیدو لارې نه دي تړلې. رپورټونه وایي فاینانشل اکشن ټاسک فورس حکومت ته په لیګلی یو مکتوب کې د پاکستان د ټیکس د نوي پالیسۍ په اړه اندېښنې ښودلې. یاد سازمان ویره لري چې د مالیې په نظام کې متعارف کړل شوي اصلاحات به په پاکستان کې ځینو خلکو ته لار برابر کړي چې خپلې تورې پیسې سپینې کړي. لیکنه زیاتوي ک چرې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم له خپل خړ لیست څخه تور هغه ته واړوي نو هغه هیواد بل سختو ستونزو سره مخامخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نېشنل انټرست مجلې د هغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د ملي امنیت سلاکار په توګه د جان بولټن د ټاکلو په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې نوموړي ته مشوره ورکړل شوې چې د پاکستان په اړه د واشنگټن د سخدریزه نظر په عملی کولو کې له احتیاطه کار واخلي. بلخوا فرانس پریس اجانس د بنگلاديش په یو پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د نښتې په اړه یو رپورٹ خپور کړی. عبدالحی کاکړ تفصیل راکوي.
دی نیشنل انٹرسٹ مجله لیکي چې جان بولټن د دوشنبه په ورځ د امریکا د ملي امنیت سلاکار په توګه کار پیلوي. مقاله وایي چې ټول میډیا د ایران او شمالي کوریا او د دې هیوادونو د جوهري پروګرامونو په اړه د جان بولټن جاهرانه درسته زیاته پاملرنه کړې ده. خوشحالي دغه چیلنجونه به بل اخره د امریکا او پاکستان ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو او د افغانستان جګړې تر سوري لاندې راسي. مجله وایي چې ښاغلی بولټن په داسې حال کې عهده ترلاسه کوي چې د پاکستان او امریکا اړیکې پر نازک پړاو ولاړې دي. ولسمشر ټرمپ پخوانی پالیسی بدله کړې او پر ځای یې د اسلام آباد په اړه د زور او سزا ورکولو د تګلارې فیصله کړې ده. نو په داسې حالاتو کې د مقالې لیکوال جان بولټن ته مشوره ورکوي چې باید د پاکستان په اړه چې د واشنگټن کوم عمومي نظر دی پر هغه باندې په عملي کولو کې له احتیاطه کار واخلي. فرانس پرس خبري اژانس بیا د دوشنبه په ورځ په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مظاهرو او پرلتونو په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې په ډاکا یونیورسيټي کې د نشتی پر مهال سل زده کوونکي زخمیان شوي ول. پر دې موقع پولیسو د ربړو ګولۍ او انسو ګیس استعمال کړ. مظاهرچان ګیله کوي چې حکومت چې د نوکریو ورکولو کمه کوټه سیستم اعلان کړی ده هغه له دوی سره امتیازي سلوک دی او دا اقدام د خاصو ډلو په ګټه دی. له دې سمدستي وروسته د بنگلاديش په لوی ښارونو کې په زرګونو زده کوونکي له کلاسونو بایکاټ وکړ، بیا مظاهره او درنې وکړې. په ډاکا کې د مظاهرو منظمونکو وایي چې دوی پر امنه مظاهره کوله چې پولیسو ور باندې انسوګیس او دربړو ګولۍ استعمال کړي. دا رنګ پولیسو د شهر مرکزی چوک له مظاهرچانو څخه د پاکول لپاره د ډنډو استعمال وکړ او په هغه یې تیزی وبو وشندلې. مظاهرچان د حکومت هغه فیصله په غوسه کړې دي چې د 1901 اویا کال د ازادۍ د جګړې پر مهال د جنگیدونکو په خوانیو پوځیانو د کورونی لپاره په اولسی برخه یعنی په سیول بیوروکراسي کې شپږ 50% نوکریانی بیلی کړی دي. له دې اقدام سره به د یونیورسيټي لزدکونکو سره یوازې 40% نوکریانی پاتې شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له سلوشتو تر اتصل وختو پورې راتلونکو ساتونو کې به د شام په اړه د غلط د کیمیاوي وسلو د کارولو پاک سلمل کې لوی پریکړه وکړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د شام په دوما خارګوټي کې د کیمیاوي وسلو د برید رپورټونو پراخ نړیوال عکس العملونه پارولي. شام او متحدانو یې ایران او روسیې په دوما کې د کیمیاوي وسلې د برید رپورټونه رد کړي دي. تفصیل اجمل انڅخه.
ولسمشر ترامپ چې د سپینې ماڼۍ په غونډه کې خبرې کولې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خی د سوریې د دوما په ښار کې پر بې ګناه خلکو د دې ظالمانه برید مسؤلیت پر غاړه ولري. ولسمشر ترامپ وویل که نوموړي دا کار کړی وي وضعیت به ډېر ستونزمن شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه دا برید که روسیې کړی وي، که سوریې کړی وي او که ایران کړی وي موږ به یې پیدا کړو. ولسمشر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ د غونډې په پایل کې خبریالانو ته وویل ښاغلی ترامپ وایي موږ به د دې ټولو په اړه پرېکړه وکړو، په ځانګړې توګه د سوریې په اړه. موږ به دا پرېکړه ډېر زر وکړو، په غالب ګمان د نن ورځې تر پایه پورې. موږ د دا ډول بې رحمۍ اجازه نشو ورکولی. بلخوا کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د جرمني صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پر دې موضوع پارونې او د اوازو خپرول ورته منلو نه دي. کرملن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سوریې پر وضعیت نظرونه تبادله کړل او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو لخوا پر دمشق د کیمیاوي وسلو د کارولو د تورونو په اړه هم وغږېدل. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دوما کې کارول شوي کیمیاوي وسلو کې د اعصابو فلجوونکي مواد شامل دي. خو دمګړۍ دوی دا نشي ویلی چې دا کوم ډول کیمیاوي مواد دي او زیاته کړې ده د سوریې حکومتي ځواکونه او متحدان روسیا او ایران نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې د څېړنې لپاره د پیښې سیمې ته ورشي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات په مشکوکو زهرجنو غازو په سوریه کې د لک تر لګه سلويخ کسانو د وژل کېدو په عکس العمل کې د سوریه پر حکومتي ځواکونو هوایی بریدونو احتمال نه رته. د برتانیا صدر اعظم تریزا می د دوشنبه په ورځ ویلي کچيري له شواهدو ثابت شي چې په دوما کې د کیمیاوي برید مسول د سوریه حکومتي ځواکونه دي، نو د سوریه د مشر بشر الاسد سربیره هغه وادونه چې د بشر الاسد ملاتړ کوي هم مسول دي. سوریه او ملاتړوی ایران او روسی په دوما کې د کیمیاوي برید رپورټونه رد کړی او د لزان نه جوړ شوی بلې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اوی پارهونی بلې او زیاته کړی ده چې د روسیې پوځي متخصصانو د برید په سیمه کې د کلورین زهرجن ګاز یا بلې کومې کیمیاوي ماده نخینی خانی نه دی موندلې. د فرانسې ولسمشر او جرمني مشرانو هم ټینګار کړی چې د سوریه په دوما کې د کیمیاوي برید د عاملونو په وړاندې به ګډ او قوي عکس العمل وښيي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
امریکایي او افغان چارواکو د دوشنبه پر ورځ تایید کړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې یو مخکخ وجل دی. د دې چارواکو په خبره کاری حکمت الله چې په یو هوایی برید کې وجل شوی د افغانستان په شمال کې د داعش د بهرنیو وسلوالو یو مهم مشر وو. د افغانستان دفاع وزارت د نوموړي وجل کېده داعش ډلې ته د درون گزار په توګه یاد کړی دی یاد کړی دغه وژنه. تفصیل بیا هم له اجمل انڅخه.
په افغانستان کې مشتو امریکایي ځواکونو د دوشنبه پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې قاری حکمت الله د خپل یو ساتونکو سره د تیرې پنځشنبه پر ورځ د فاریاب په ولایت کې په یو هوایی برید کې وشل شوی. دا هوایی برید د فاریاب په بل سراغ سیمه کې شوی چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سره په څنګ کې پرته ده. د فرانسې خبری اژانس امریکایي ځواکونو په حواله ویلي حکمت په خټه ازبک وو او مخکې له دې چې له داعش سره یو ځای شي د طالبانو په شمول له نورو وسلوالو سختریزو ډلو سره یې غړیتوب درلود. د داعش وسلوالې ډلې وروسته له هغې چې د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې پرې پوځي فشار زیات شو په جوزجان ولایت او د شمال په ځینو نورو سیمو کې فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش د دوشنبه په ماخام ویل چې قاری حکمت الله د داعش ډلې یو مهم قومندانو چې په ډیرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود.
مخکې د داعش لیډر وو په درزاب د جوزجان ولایت کې د مشترک هوایی قواوې په حمله کې د وژل شوی د سیوس د بی بی مریم په کله کې شخصي او اوس د هغه پر ځای په نامه د قاری حبیب الرحمن چې د شولګرې د مزار یا د بلخ ولایت دی اوس تعین شوی ده او د داعش ګروپ رهبری کوي.
خاغلی رادمنش ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارې په ټول توان د وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کوي او د دوی مشان او وسایل هر چیرې چې وي په نښه به یې کړي. د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن له خولې وایي د داعش تدي وژل شوي مشر هر ځای ناستی به ووژل شي او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې به د داعش وسلواله ډله له منځه وړل کیږي. په داسې حال کې چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله یا داعش په افغانستان کې د خپل نفوذ د سیمې د پراختیا هڅې کوي افغان او امریکایي ځواکونو په جوزجان کې په وروستیو میاشتو کې د دې وسلواله ډلې پر ضد هوایي او مځکني عملیات زیات کړي. افغان ځواکونو تیر میاش هغه فرانسوي خزه ونیو چې په جوزجان ولایت کې د داعش وسلواله ډلې په لیکو کې جنگیده. د فرانسې خبری اژانس وایي یو شمیر فرانسوي او الجزائري وسلوال له سوریه څخه د افغانستان په دې لری پراته ولایت کې د داعش د وسلواله ډلې سره یو ځای شوی. د داعش د وسلواله ډلې د ځایي مشر د وژل کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دې وسلواله ډلې په وروستیو کې د مرکز کابل په شمول په بیلابیلو ولایتونو کې د خونړیو پیچلو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
پاکستانی ډان رسپانی د امریکا، چین او هند لپاره د هیواد د پخوانی سفیر جاوید شفقازی یو لیکنه خبره کړې. په لیکنه کې راغلی امریکا، روسیا او چین یوې نوې سړې جګړې ته د داخلېدو په حالت کې. د لیکنې تر مخه امریکا به بیا هم له پاکستان وغواړي چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپله همکاري ډېره کړي. د دې لیکنې مهمې برخې درته اورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي یوه نوې درې ګوټیزه سړه جګړه د جوړېدو په حال کې ده چې امریکا به پکې د روسیې او چین په مقابل کې ودرېږي. د لیکنې تر مخه دا سړه جګړه به د شلمې پیړۍ تر هغې زیاته خطرناکه وي. لیکنه کاږي امریکا د نړۍ د تر ټولو غټ پوځي او اقتصادي قوت لرونکي هیواد په توګه پیژندل کیږي، خو له دې باوجود په اروپا او منځني ختیځ کې روسیې او په ختیځې آسیا کې چین له چیلنجونو سره مخامخ کړی ده. د امریکا دفاع وزارت رسمي اعلان کړی چې د نړیوال تروریزم پر ضد جګړه پای ته رسیدو په حالت کې ده. د دې وزارت په خبره امریکا ته دا مهال د القاعده او داعش په نسبت چین او روسیې زیات چیلنجونه پیښ کړي دي. د د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي جنرال ووټول د هغه هواد سنټ ته ویلي د امریکا پر وړاندې د چین او روسیې د پرمختګونو مخه نیول د امریکایي پوځ د ستراتیژیک ماموریت مهمه برخه جوړوي. نوموړي زیاته کړې د چین لخوا د پاکستان د گوادر بندر کارول د امریکا لپاره تر ټولو غټ اندېښنه ده، ځکه چې د په وینا چین له دغه لارې کولی شي خپل پوځي قوت او حیثیت نور هم پیاوړی کړي. لیکن وایي له دې معلومی کی چې امریکا ولې غواړي په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي او ولې د گوادر او چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په اړه تحفظات لري. د لیکنې تر مخه روسیا ښایي له اقتصادي پلوه کمزوري وي، خو پوځي او اقتصادي قوت یې لا هم پر ځای پاتې دی. له بلې خوا چین چې د امریکا حریف هیواد بدل کیږي، به امریکا پرې نږدي چې د روسیې د بې ثباته کولو چارې په کامیابۍ سره مخته یوسي. لیکنه زیاتوي د امریکا، روسیې او چین ترمنځ د نوې سړې جګړې پایله به د پاکستان لپاره دا وي چې امریکا بل هغه هیواد په ترهګرۍ ضد جګړه کې د لا ډېر څه کولو خپلې غوښتنې ته دوام ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د مشال ریډیو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په افغانستان کې د خزینه پولیسو لپاره د استوګنې شهرک جوړوي. ټاکل شوی چې دا شهرک چې لس بلاکونه به ولري د دوه کلونو په موده کې جوړ شي. یو شمېر خزینه پولیس د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له مرستې مننه کوي. اکرام الله اکرام حال را کوي.
تر راتلونکو دوه کلونو پورې به 300 خزینه پولیسي په هغه شهرک کې ژوند پیل کړي چې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په مالی لګښت جوړیږي. دا شهرک چې لس بلاکونه به ولري د 140 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي. د دوشنبه په ورځ د غوث ملاتړ ماموریت او افغان چارواکو په کابل کې د وی غونډې پر مهال خبر ورکړ چې د دغه شهرک د لومړی فاز کارونه به ډیر ژر پیل شي. د دغه شهرک په لومړی فاز کې د اوسېدو درې بلاکونه جوړیږي چې 26 میلیون ډالر لګښت پر راځي چې پیسې د کاناډا هیواد ورکوي. پام دې اړه په جوړه شوې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن وویل دی وایي د نن ورځې غونډه موږ یو قدم نور هم مخ په وړاندې وړي. دا کار زیات شمېر ښځې هڅوي چې له خپل هیواد دفاع وکړي. د معلوماتو له مخې اوس مهال د پولیسو په لیکو کې 3000 خزینه پولیسي دنده لري. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې هڅه کوي دا شمیر زیات کړي. په افغانستان کې د دایمي استوګنې نه موجودیت د افغان سرتیرو په ځانګړي ډول د خزینه پولیسو پر وړاندې ستره ستونزه ګڼل کیږي. یو شمیر خزینه پولیسو د استوګنې د کورونو د جوړولو په برخه کې د غوث ملاتړ ماموریت نه مننه وکړه. دوه خزینه پولیسو په دې اړه ویل
سمنمل ګلالی یم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو د جندر د برخې مرستیاله. د شتینا پولیسو لپاره د استوګنې شهرک جوړولو سره شتینا پولیس کولای شي چې په آرامۍ سره ژوند وکړي او په دوامدار شکل به خپل دنده پر مخ یوسي. دوهم ترن سیما رسولی یم د کورنیو چارو وزارت یو تن پولیس افسر. د نړیوالې ټولنې څخه ځانګړې مننه کوم چې دغه شهرک ته جوړولو په برخه کې زموږ سره همکاري کوي. د پولیسو د دې شهرک ته جوړېدو اهمیت ډیر زیات دی، بلخوا په دې کار کې د جندر انډول ته هم پام سوی دی.
د دوی په خبره د خزینه پولیسو لپاره به د دې شهرک جوړول لامل شي چې یو زیات شمیر خزی به د پولیسو له لیکو سره یو ځای شي. دوی همدا شان غوښتنه کوي چې د پاتې نورو خزینه پولیسو لپاره هم باید د استوګنې ورته شهرکونه جوړ شي.
د مشال ریډیو دا
د آسیا کلنۍ مقایسوي رپورټ ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بواو فورم په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک افغانستان ته هم غځول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي د خپلو ګټو پر اساس په سیمه ییزه لویه پروژه سی پیک کې شاملېږي او دغه خبرې ملاتړ کوي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په سیپیک پروژه کې د افغانستان د شمولیت له طرحې ملاتړ او هرکلی کوي. د دې وزارت وایي مسافر قوقندی د دوشنبه په ورځ وویل چې د سیپیک پروژه سیمه سره نښلوي او دا چې د سیمې په نښلولو کې د افغانستان ګټه د نوزکۍ تطبیق ته چمتووالی نیسي. دوی وایي زموږ ګټې د سیمې په نښلولو کې نغښتې دي او دا چې موږ په وچه کې ګیر هیواد یو، نو که په هره پروژه کې د افغانستان ګټې خوندي وي موږ یې هرکلی کوو او د خپلو ګټو پر بنسټ په هغې کې پر شامل دو او عملی کې دو ټینګار لرو. دوی وایي د افغانستان په شاملولو کې د سیمې د هیوادونو ګټه ده او هم د اهمیت ته په کتو دغه هیواد شاملېږي. ښاغلی قوقندي وایي په سیپیک کې د افغانستان د ګټو د خوندیتوب په اړه ډېرې ناستې ترسره شوي او لا هم بحثونه دوام لري. دا پلان د لومړي ځل لپاره تېر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي د خپل پاکستاني او افغان سیال سره په غونډه کې مطرح کړ. دا په داسې حال کې ده چې د آسیا کلنۍ مقایسوي راپور چې پرون یک شنبه خپور شو ښیي چې د آسیا لپاره د چین د بوام فورم یا د بی ایف ای په غونډه کې پریکړه شوې چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یعنی سیپیک افغانستان ته هم غځول کیږي. سیپیک د چین د بلټونو او سړکونو نوښت یا بی آر آی لخوا مهمه پروژه ده چې هدف یې د آسیا، اروپا، منځني ختیځ او افریقا د لوجستیکي او ترانسپورټي شبکو نښلول دي. له دې مخکې ټاکل شوی و چې دا پروژه د چین او پاکستان ترمنځ غځول کیږي د کومې لپاره چې په پاکستان کې جدي کارونه روان دي. خو پوښتنه دا ده چې د افغانستان له شاملېدو سره چین ولې لیوالتیا لري او افغانستان له دغې پروژې څه ترلاسه کولی شي. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاشي په اړه وایي
دا مونږ چې پاکستان او چین یو ستراتیژیک ملګری دي، اما افغانستان یو چارایي اهمیت لري. د دې طریقه به یو لنډ دا مزل وي، دویم ترانزیتي لارې به وي، دریم لا به د چین لاس راکړې وسه په افغانستان کې زیاتې شي او حتی چینایي کسان او کمپنۍ به افغانستان کې راشي او په مختلفو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې افغانستان، چین او پاکستان هغه هیوادونه دي چې یو له بل سره خورا زیاته سوداګري لري. د یادې خونې ویان سیام الدین وویل که یاد هیوادونه د منظمو لارو له طریقه سره ونښلي ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
له خبر جنسي څخه د کرکټ ځوان لوبغاړي شهنشاه پریدي په دې وروستیو کې یو شمېر ریکارډونه جوړ کړي دي. د نوموړي د بریاو د پاکستان د نن او بهر د خلکو پام د هغه لوبې ته اړولې. د پریدي له مشال ریډیو سره د خپلو بریاو او راتلونکي پلانونو په اړه خبرې کړې دي. د منور شاه په دې رپورټ کې یو ورو ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د لوړ قد کین لاس ہے تیز بالر اتلس کلن شہنشاہ آفریدی د خیبر ایجنسی لوړگی سره تعلق لري. په ډیر کم عمر کې یې پر لپسې کامیابی ترلاسه کړې دي. نوموړي ته په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د ویسټ انډیز کرکټ ټیم پر ضد د پاکستان په قومي کرکټ ټیم کې په شل اووریزه کرکټ کې د لوبېدو موقع ورکړل شو چې پکې په بریا ورته مشهور کرکټر او د پاکستان ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم د نړیوال ټی 20 کرکټ خولۍ ورپسار کړه. شهنشاه افریدی په دې تیر پی ایس ایل کې د لاهور قلندر ټیم له اړخه لوبه وکړه او په یو میچ کې یې په 3.4 ورونو کې د 4 رنزونو په ورکولو سره د ملتان سلطان کرکټ ټیم 15 لوبغاړي اوټ کړل. په یو میچ کې یې شاهد افریدی هم اوټ کړو او د نړۍ پام یې ځان ته راوړلو. نوموړي په 13 کلونو کې په نیوزیلند کې د 19 کلونو نه کم عمر لوبغاړو په ورلد کپ کې په یو میچ کې د 15 رنزونو په ورکولو سره د آیرلند شپږ لوبغاړي اوټ کړی وو. شهنشاه افریدی 13 کال په قائد اعظم ټرافی کې د KRL ټیم له اړخه د راول پنڈی پر ضد لوبه کې د 9.5 رنزونو په ورکولو سره په یو اننګز کې 8 کسان اوټ کړی وو. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل لوبي په حق له وویل
په څلورم میچ کې ما خپل پرفارمنس غوړ 5 ما اوټ کړو. دا پی ایس ایل هسټری کې دا یو ریکارډ چې ما قائم کړو. یو نامخ کې ما دوه ریکارډ کړو، فرست کلاس کې 8 اوټ پی وینز کې، بیا انډر 19 کې آیرلند په خلاف 6 اوټ. دا مې پاکستان یو هسټری و. بالکل شاهد بھائی یو غټ کرکټر دی، هغه ورلد کې نوم دی او شاهد بھائی نغټ کرکټر زو ان چې فین د پاره نشته او هغه وکټ حاصل کړل. ما زخپل خو ډیر خوشاله شوم شاهد بھائی ما اوټ کړو. ډېر خبرې پشي یو ګراوند مونږ ته نشته. د وګړو پېښور پاله مونږ راشو دلته ګیمونه کړو. دغ ځینه مونږ کرکټ زده کړو. په کار دی چې هلته اوس نظر واچي، حکومت شي او ښه ګراوند جوړ شي او ښه اکیډمي جوړه شي، یانګسټر لپاره شي، پاکستان له داسې مخکې راشي.
دا راز د اسلامي کالج یونیورسټي د سپورټس اسیسټنټ ډایرکټر او د پی سی بی کوچ علي هوتی د شهنشاه افریدی د لوبې په اړه وایي
که تاسو وګوره د فاست بالران په دنیا کې کو پروډوس کړی دی خطرناک فاست بالران او هایټ فاست بالران نو غو وست انډیز کړی دی نو که تاسو وګوره د هایټ هم د پاکستان سره عرفان هم دی د عرفان نه پس بیا پاکستان سره دا یو بالر چې د هایټ را روان وخت کې د دې چې لګ د ایکسپیرینس لګ سیوا چې جو کې معشوم دی چې یو فرست کلاس یو لس دولس میچ او کې تاسو بیا وګوره دا ډېر ډینجر بالر وی قبائلو کې ډېر زیات ٹیلنٹ دی ټول ټول فاټا کې دی کو تاسو وګوره مخو ګرځو په ټولو ایجنسیانو باندې ګرځېدلی یو ډېر لوی ٹیلنٹ ډېر لوی ٹیلنٹڈ الکان دی پکې عثمان شینواری وګوره عرفان د باجوړ وګوره داسې زاهد دا اوړ دی د وزیرستان دی نو ٹیلنٹ پکې ډېر زیات دی په فاټا کې حکومت لا دک دی چې فاټا سیکریټریټ چې دی نو هغه په کار دی چې دی د پاره صحیح مانو کې حلې زلیو کې
د شخصي یونیورسيټي سیکاز د کرکټ کوچ روف خټک په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د کرکټ اهالو زالو په اړه وویل
په پښتونخوا کې زمونږ لګه غونډه بدقسمتي تیر شو مونږ باندې حالات سخت راغلل خو اوس سیزن نن وینم نوې یو گراوند دا سټیبلش شو فیتاباد کمپلیکس مونږ پر بب نیاز باندې کار کیږي او اوس یو بلوم چرته په خوشو کې دلته جوړیږي ورسره او دا اکیډمیا نه چې کوم دي خاصکر اسلامي کرکټ اکیډمي جمعانه شو دا شمع شو دا ټول ډېر ینګ لکانې را پروډوس کړ پغه کې رضوان دی پغه کې افتخار دی پغه کې شاین شاه دی پغه کې ریاض او پغه کې محسن دی زهیب دی حماد حسن او نو ډېر خپل پلیئر را پیدا کړل بس قسمت خبر هم ده او لک هارد ورک دی ټول لکانو ته کول پکار دی چې مخ کې راشي یو شه دا ورله پکار دی چې دې لک ځان اوسه ځان باندې لک مهنتو کی بلکې کوچنګ سټاف دا مینجمنٹ اسٹاف اسٹاف تھا پاکستان پی سی بی تھا دادا ستل پکار دی دمن محنت کول پکار دی
شہنشاہ آفریدی وائی د راروان انگلینڈ ٹیسٹ کرکٹ سیالیو کے د آئرلینڈ پر زد د ٹیسٹ پر شلو لوبغاڑو کے شامل کړل شوی دی او د فٹنس ٹیسٹ نہ پاس با په ٹیسٹ کرکٹ کے موقع ورکول کیږي
سنگ بستان کلمہ توب توب کنو توب توب کنو nakana levane nakana nakana nakana